ستړي مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصری لرو خو اړومبې د دې وخت خبرونه وو په سویلی وزیرستان کې د پوز پر یو پوستا په بریټ کې شپک پوزان وجل شوی او لس نور زخمیان دي. د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو وزیر امیر مقام ویلی دی چې حکومت د بیاسناد افغان کډوالو ستلون ته ژمن دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیاله ولسمشرا کاملا هیرس با را روانه ونه د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره ملاقاتونه کوي. د خبرونو تفصیل په سویلی وزیرستان کې د پوز پر یو پوستا په استوال برید کې شپږ پوځیان وجل شوي او لس نور زخمیان دي. په سیمه کې د استخباراتي چارواکو په وینا برید نن سهار وختي په لدا تحصیل کې ترسره شوی دی. د فوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر نن په بیان کې ویلي دي چې د وسلوالو او پوځیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې 15 وسلوال هم وجل شوي دي. د بیان تر مخه په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. تروسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. په جنوبي وزیرستان کې لدی وړاندې هم پر پوځي سرتیرو پولیسو او د پولیو پر کارکونکو وسلوال بریدونه شوي دي. بلخوا د سیمې امنیتي چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې نن په میرامشا کې پر یو ګاډي وسلوالو ډزې کړي دي چې پکې یو ځایي تن وجل شوی او درې نور جوبل دي. پولیس چارواکي وایي چې بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د فوج مشر میجر جنرل عادل افتخار وړایچ پرون په میرامشاه پریس کلب کې خبریالانو ته ویلي وو چې فوج د سیمې امنیت تجمن دی او په دغه اړه عملي ګامونه پورته کوي. د خیبر پختونخوا په نوخار کې د ډینګي تبې له وجې دوه تنه مړه شوي دي. د نوخار د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس ویان نن مشال لیډو ته وویل چې د ډینګي دوه ناروغان روغتون ته راوړل شوي وو چې وروستو یې سا ورکړه. د روغتون د چارواکو په وینا دا مهال ورسره د ډینګي وایرس نه متاثره نه ناروغان داخل دي چې حالت یې له خطرې بهر دی. ډاکټران وایي چې د ډینګي ناروغي د هغه ماشو د چیچلو نه جوړیږي چې په ولاړو اوبو کې پیدا کیږي او زیاتوي چې څومره دغه اوبه ولاړې او سخاوي هغه عمره پکې د ډینګي ماشو د زیاتېدو خطر هم ډیر وي. د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو وزیر امیر مقام ویلی دی چې حکومت د بیاسناد افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال په وینا کې زیاته کړه چې په دې اړه د اسلام آباد په تګلاره کې څه بدلون نه دی راغلی. د امیر مقام دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې سند اسمبلی د روانې میاشتې په پیل کې له وفاقي حکومت وغوښتل چې په هغه صوبه کې میشت بې اسناده کډوال دی خپلو هیوادونو ته ولیږي. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د کال 2023 د نومبر پر لومړۍ نیټه د بې اسناده بهرنیانو چې لوی اکثریت افغانان دي د ایستلو عمل پیل کړی وو چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر سازمانونو او هیوادونو د پاکستان پر اقدام نیوکې کړې دي او دا کار یې د بشري حقونو خلاف بللی دی. خو اسلام آباد وایي چې د بې اسناده بهرنیانو ایستل د هیواد د ملي امنیت په ګټه دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف استازو تور پورې کړی دی چې وفاقي حکومت د اسټیبلشمنت په خوخه پایین کې ترمیم کول غواړي. د قانوني چارو وزیر آفتاب عالم اپریدی پرون غونډې ته په وینا کې دعوه وکړه چې حکومت پایین کې د بدلون له لارې د سپریم کورټ واک کمول او په مقابله کې د وفاقي آئینی عدالت جوړول غواړي.
سپیکر صاحب دوی د سپریم کورټ متوازی یو بل عدالت جوړول غواړي چې د آئینی عدالت نوم به ورته ورکوي او ریټ پیټیشن به بیا په هغه کې ثبت کیږي.
بلخوا په اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر عباد الله خان د واکمن ګوند دا وی رد کړی دی او د خپل ګوند مسلم لیگ نون د مشرانو د دریځې تکرار کړی دی چې وفاقي حکومت پر شپږویشتم آئینی ترمیم له ټولو ګوندونو سره سلا مشوره کول غواړي. په صوبایي اسمبلی کې دا بحث پر داسې مهال شوی دی چې ټاکل شوی چې د پاکستان واکمن ائتلاف په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د آئینی پیکیج په نامه مسوده پارلمان ته وړاندې کول غواړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیاله ولسمشره کاملا هیرس بار روانه ونه د یوکرانی ولسمشر اولودمیر زلنسکی سره ملاقاتونه کوي. پروند سپین مانه بیان دی په بیان کې ویلي دي چې دغه دوړه امریکایي مشران به د سپتمبر په شپږشتمه په واشنگتن کې ملاقاتونه کوي. د بیان لمخې په دغه لیدونو کې بعد یوکرین او روس ترمنځ د جګړې پر موجوده وضعیت د یوکرین پر ستراتیژیکي منصوبه بندۍ او لاغه هیواد سره پر امریکایي مرستو خبرې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کیرن جین پیری په بیان کې زیاته کړې چې امریکا به له یوکرین سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او دغه ملاقات هم د دغه لړۍ یوه برخه ده. بلخوا د یوکرین د ولسمشر دفتر ویلي دي چې زلنسکی به له پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره هم ویني. دا په داسې حال کې ده چې پر روان نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. په دغه انتخاباتو کې ډانلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند نومان او کاملا هیرس د ډیموکرات ګوند نوماند ده. دا د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه موریدا او که د خبرونه تر پای را سره پاتې شین د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په سویلي وزیرستان کې د امنیت پر ځای کولو په اړه د چارواکو د ادعا او باوجود د وسلوالو بریدونو او ماین چاودنو لړۍ روانه ده. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزیر ویلي دي چې د پالیسۍ د لاندې بعد د بی اسنادو افغانانو د ستنولو لړۍ دوام لري. خو یو افغان کډوال وایي
به حیثیت وزیر سپران باید تمام تعلیمي ادارې ته رابطه وکړي چې د موږ د افغانانو تعلیم به جاری وساري.
او د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو سازمان د صوبې د 6000 ډاکټرانو ته د روزګار ورکولو لپاره په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده.
زمونږ 6000 ډاکټر چې کوم دی هغه بې روزګاره دي. زمونږ چې کوم میډیکل سټوډنټ دي هغه په فیسونو کې 300% اضافه شوې ده. زمونږ لپاره سکیورټي نشته دی.
د سیمې نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو. اوریدونکو راځو زمونږ اړومبه موضوع ته. په سویلي وزیرستان کې د پوز پر یور پوستا په وستوال برید کې شپږ پوځیان وجل شوي او لس نور زخمیان شوي دي. د پاکستان فوز په یو بیان کې ویلي دي چې د وسلوالو پوځیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې 15 وسلوال هم وجل شوي دي. د بیان تر مخه په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د سویلي وزیرستان د امنیتي وضع په اړه نور تفصیل د اشتیاق مسید پر راپور کې.
پلا دا سیمه کې د پولیسو او خفیه ادارې چارواکیو د نوم نو شولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې تیر مقصدان یو باجې نه پیژندلې وسلاولې په بس په سیمه کې د پوز په پوسټ برید کړای دی. او د پوځي سرتیرو سره یې د ډازو بدلون په نتیجه کې شپږ سرتیری وژلې او لاس نور یې ژوبل کړی دی. تر دا وخت پورې په بس په سیمه کې د پوز په پوسټ باندې د برید ذمہوري یا چا منلې دو. بلوری د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی علمزیب مسجد مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په سراروغه سیمه کې پمزکا کې خواندي د ماین چودنې دیارلس کولن ماشوم پر هر جلای کړای دی. د دغه پېښې په براکښې علمزیب مسجد وویل
نمیږي د یارلس کلن بچای دی. دغه چې وته یې زې په ولې نو یا تیږه زنه خلوصه شوه چې وراته نږدې چې ریجو لنډ ماین پروت وو او په آ باندې چې ولګېدلې یغ بلاسټ وکړو. نو یې کې نه خدای پاک دغه خیر کو چې دای نور زیوت نقصان خو داس نه ورته رسېدلی چې یعنی لوسینه یا پښې یې پښې بازورې شوې وای. خو هغه لنډ ماین چې کوم ټوکړې وې هغه د په مخ باندې لګېدلې وې ګیټ چې سترګې ډډې شوې وې. د هغې نه یې سي ایم ایچ ډي ایس ایل خان ته منتقل کړو. د لنډ ماین واقعي تواتر سره په ایم ایچ په خور باندې کیږي. خو دغه ویلې کلر کیږي نه نو دا تر اوسه پوره دا مالي مرادو چې اخر واجه
علمزیب مسجد دا هم زیوتکړه چې د 2009 کال راهسې په سویلي وزیرستان کې د ماین چاودنه 2018 پېښې مخې ته روغلې دي چې په نتیجه کې د 50 نه زیات کسان وژل دي. او د ماین چاودنه دغه پېښو کې وژل شوي او پر هر جلې شوي کې زیات شمېر دی وړې وړکی او جنکو دی. خو د سویلي دلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ چارواکیو مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د ضلع پمزکا کښې خوندي د ماینونو صفا کول د پوره د پاکستان پوسټ ټیمونو خپل چار شری کړی دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا.
د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو وفاقي وزیر ویلي دي چې حکومت د بې اسناده افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنولو تجمن دي. امیر مقام پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال زیاته کړې ده چې په دې اړه د حکومت په پالیسۍ کې څه بدلون نه دی راغلی. په همدې حال کې د کډوالو استازو له حکومت غوښتي دي چې په کراچۍ او نورو ښارونو کې د افغانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. تفصیل د نیاز علي په راپور کې.
د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو سیفران وزیر امیر مقام د ستمبر په 19مه کراچۍ کې افغان کډوالو مشرانو سره ولیدل. وفاقي وزیر په دې لړ کې د خار سوراب کوټ سیمې ته ورغلې او د غونډې په مهال ویلي چې د حکومت د ښکارا پالیسی دا چې بې اسناد افغانان به بیرته لیږي. دی وایي نن هم زمونږ د حکومت دا پالیسی ده چې کوم کډوال غیر قانونه اوسي هغوی باید خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. موږ د غیر قانونه کډوالو د ویستلو کار په مخ کې بوزو. د نړۍ په یو هیواد کې دومره زیات افغان کډوال نشته څومره چې یوازې په پاکستان کې اوسیږي. بې اسناد افغان کډوال به بیرته ستنیږي او د دې لپاره یې حکومت ښکاره پالیسی لري چې دوی به بیرته واستوي. د سیفران وزیر امیر مقام دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې د سنې سملې د سپتمبر په 2مه منظور کړي وړاندیز کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې صوبه کې میشت غیر قانونه کډوال دي خپل هیوادونو ته ولېږلې شي. او له دې وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو یو پلاوي سره په اسلام آباد کې د ملاقات په مهال ویلي وو چې ډېر زر به د هغه افغانانو د ویستلو 2مه مرحله پیلوي چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري. په کراچۍ کې افغان کډوالو ته د وینا په مهال وفاقي وزیر امیر مقام افغانستان کې واکمن طالبانو پر حکومت سختی نیوکه وکړي او وی ویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. نوموړي ویلي په کابل کې د طالبانو د حکومت له جوړېدو راهسي د پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا کې امنیت خراب شوی او نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. دی وایي په افغانستان کې د ځینې کسانو دا خواهش دی چې څنګه افغانان او پاکستانیان له یو بل لرې وساتي. هم هغه کسان غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي. زه وایم هغوی د افغانستان او ورسره په پاکستان کې د افغان کډوالو خواخوږي نه دي. که افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابېږي نو تر ټولو لوی زیان به یې چاته وي. ستاسو د افغانانو مشکلات به زیاتېږي. د پاکستان حکومتي وزیرانو وار په وار تور پوری کوي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان په ضد ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خو په افغانستان کې واکمن طالبانو تل د پاکستان دا تورونه رد کړي ویلي د افغانستان ځمکه د چا په ضد هم نه کارول کیږي. په کراچۍ کې یادې غونډې په مهال د افغان کډوالو مشرانو له وفاقي وزیر امیر مقام نه غوښتنه وکړه چې باید د دوی ماشومانو لپاره په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوي برابر کړي. د غونډې په مهال د افغان کډوالو ځای مشر حاجی عبدالله مشال ریډیو ته وویل
مګر د سفران وزیر صاحب دایله لرو چې افغانان دلته یو ځوان یعنی حق تعلیم ده. مونږ د تغه تعلیم نه محروم یو. مونږ الکان یعنی د مونږ د یو زیور نه د مونږ ځوانان محروم ده او تقریبا د اتم کلاس نوم کلاس پورې د سبق وای او د دې تعلیم نیمګلې پاتې کیږي. لہذا د مونږ خواهش ده ده په حیثیت وزیر سفران باید تمام تعلیمي اداره ته رابطه وکړي چې د مونږ د افغانانو تعلیم جاری وساری.
د افغان کډوالو د غوښتنو په جواب کې وفاقي وزیر امیر مقام بیا ویلي حکومت د افغان کډوالو د مرستو لپاره هڅې کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځل بیا له نړیوالو سازمانونو غوښتل چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو سره مالی مرستې وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
اردن کو سرز یو تازہ راپور تا په اسلام آباد کې یو ځانګړي عدالت یوې ایسوی ښځې ته په ټولنیزو رسنیو د مذهب د سپکاوي په اړه د موادو خپرولو په تور کې د مرګ سزا ورولې ده او درې لکه روپۍ جرمانه پې پر هم لګولې ده. د الکترونیک کرایمز یا جرمونو د مخنیوي قانون لاندې د اسلام آباد ځانګړي عدالت جج افضل مجوکا د پنځشنبه په ورځ د پریکړې اعلان کړی ده. تفصیل پر راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې جوړ د پیکا قانون لاندې مقدمه کوونکی د ځانګړي عدالت جج افضل مجوکا عیسوي زنانه شګفتا کرن ته د تاجرات پاکستان دفعه 295 سی لاندې د مرګ سزا او 3,00,000 روپیه جرمانه وروله. دغه ډول د پیکا قانون د 11 مادې لاندې ورته هم 9 کال د بند او 1,00,000 روپیه جرمانه سزا ورولې ده. په یاد زنانه تور و چې شوخه 3,00,000 وړاندې د په واتس اپ ګروپ کې د پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخانه مواد خپاره کړي وو. د قانون لمخې دغه ماده لاندې سزا شوی مجرم د 3 ورځو کې د نن د فیصلې خلاف اپیل کولی شي. د نن وړاندې د سپتمبر په 19 د کراچي عمرکوټ ښار کې یو ډاکټر شاهنواز چې د مذهب په سپکاوي تورن وو پولیس مقابله کې په موینه توګه په ډزو وجل شو. دغه ډور په کوټه کې هم 3 ورځې وړاندې هم په دغه تور عبدالولي نومیتن د پولیس اهلکار لخوا وجل شوی وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خپل ایکس دغه دوه وجنې موارد عدالت بللې دي او غندلې هم دي. دی وايي سخت اندېښمن دي او حکومت د غوښتنې لري چې په مرکوټ کې د ډاکټر د وجنې د خپلواکه پلټنې وکړي شي، ځکه د دوی په وینا د امنیت ساتونکو په دا ډول پیښو کې ککړتیا د اندېښنې وړ خبره ده. د یاد قانون پړه قانون پوهان سوایي نو پیښور های کورټ کې وکیل محمد عارف خان وایي
بلاسفیمی چې کوم قوانین غلي دي نو دا د شورونه خو خیر د دې سزا کم او بیا وخت وخت سره بدې کې نوې ترمیم درالل او دا په 1982 کې دا نوې دفعه چې کوم بیا شامل شو نو دا د سیکشن مطلب دفعه 295 نه والے 295 اے بی سی تر د 298 پورې مختلف دفعات تھی. پاغه کې سو د ناموس رسالت باره کې دي، سو د بے حرمتی د قران مجید باره کې دي، اغا سزا موت پورې دغه سزا شته.
مذهبي پوهان وای کچر جرم ثابت شي نو باید عدالت سزا ورکړي او دا د حکومت کار دی، نه چې عام اولس په خپل قانون په لاس کې واخلي، ځکه دا څه کول سره د انتشار خورېدو ویروي. مفتی شوکت خټک وای چې د بیزای تورونه ځان ساتل هم د اسلام یو حکم دی.
څوک هم د ریاست او د اجتماعي امور کې یا په مستخی کې یا په داسې د ارتداد یا د بل سیز سزاوار وګرځي چې په هغه کې عدالتي فیصله ضروري وي، عدالت هغه ته ریاست هغه ته سزا ورکوي، نو په هغه کې انډیویجوالز یا خلک راوچت دل و هغه ته سزا ورکول دا قطعاً جایز نه ده. اسلام کې کتا ته څوک یو خبر راوړي په تا باندې هغه تحقیق کول ضروری ده. کچر ته څوک ګستاخی وکي یا هغه جبا خشوا نو هغه بیا مفی وغوړي، نو مفی هم قابل قبول ده. بلا تحقیق په چا باندې بهتان لګول دا ګناه کبیره ده.
پاکستان کې د امنیتی مطالعو او څېړنیز مرکز یا سیریسس په خپل ویب پاڼه یو رپورت خپور کړی چې تر مخه د پاکستان جوړېدو نه تر کال 2020 پورې ټول هیواد کې یو کم نوي خلک د مذهب د سپکاوي په تور د اولس لخوا وجل شوي دي، چې ورته ماورای عدالت وجنې هم وایي. او دغه وجنو کې تر ټولو زیات اویا پورې یوازې پنجاب صوبه کې رپورټ شوي دي. دغه دوران په شوخه 1500 کسانو باندې د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوي وو.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوردونکو سترازو د پاکستان زنو سیاسي چارو ته د پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر په 20 په لاهور کې جلسې اعلان کړي چې مخه د ګرانې پر ضد او د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشی کولو لپاره احتجاج کول دي. البته د لاهور انتظامی لګونتا ل مینار پاکستان سره د ولسی غونډې اجازه نه ورکړي. تحریک انصاف د جلسې د اجازه تر لاسه کولو لپاره په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړي ده. شنون کی وای چې لاهور د پنجاب تر ټولو لوی خار دی او پکې د جلسې کامیابی تحریک انصاف ته سیاسي قوت ورکول شي نو ځکه حکومت د مخنیوي حسم کوي. شانواز ترگزی دغه موضوع ته کتنه کړی ده.
پاکستان تحریک انصاف به سبا د ستمبر په 20 لاهور کې جلسه کوي. یاد ګوند دغه جلسې لپاره یو درخواست لاهور د ډیپټی کمشنر دفتر کې هم داخل کړي، ولی په لاهور های کورټ کې هم د اجازه ورکولو لپاره درخواست ورکړې. د ستمبر تر 19 وخت پورې ورته د جلسې اجازه نه ورکړې شوې. د لاهور په مینار پاکستان کې د جلسې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور ویډیو پیغام هم جاری کړی چې په کې د ګوند پلویانو ته ویلي دوی باید جلسې لپاره ګڼ شمېر کې ورشي. د ګوند موجوده چیرمن بیرسټر ګور هم یو ویډیو جاری کړی چې هغه په کې ویلي
بڑا عرصہ کے بعد ہم پہلی مرتبہ لاہور میں
دیر مودا پس من پاول ور پر لاہور کے دا ہفتے پورس جلسہ کو دا دی ظلم او گرانی زد دا عمران خان دا آزادی دا پارا دا ما تفس تخواست دے پا دی جلسہ کی گڑھون وکائی
پورا من طریقے سے اس جلسے میں شرکت کرے.
پاکستان تحریک انصاف دا تیر کال دا نہم مئی نورستو پر لاہور کے پا اول وار جلسہ کبھی نہم مئی دو در ادھر وشتم باندھے ہم یاد گند عمران خان دا ممکنہ نیول و زد جلسے کڑوے چاغی کے سرکاری او زین غیر سرکاری و دانیو تا ورنا چولے شیو دا نہم مئی پتور حکومت دا یاد گند پا طول ملک زین مشران او گن شمیر مظاہرہ چان نیولیو چی ورستو دا عدالتون پا امر دا بند آزاد شویو. دا پاکستان تحریک انصاف دا پارا لاہور کے جلسہ والے مہمہ دا مشاد رڈو ہم دغه پختنه د لاهور د جیو ټیلی ویژن کارکونکو او تجزیه کار ماجد النظامی نه کړي
کیونکه اس کا امپیکټ بہت زیادہ ہوگا
ځکه چې د دې اثر ډیر وی کدا جلسه کامیاب شو نو بیا د تحریک انصاف کارکونکو د تما ساتلې شي چې د پنجاب په یو احتجاجي تحریک شروع کړي. د دې جلسې حواله سره د حکومت او اپوزیشن ډیر منسوبې هم جوړې کړې دي او حکومت دا کوشش کوي چې د دې کې غنی خندان جوړ کړي او د امن او دامن په بهانه دغه جلسه نه پریدي او کې پریدي هم نو ډیر د کړهونو نه پس پای پریدي
مشکلات کے بعد ہونے دیا جائے.
تر دې وړاندې په 8 ستمبر په اسلام آباد کې هم د پاکستان تحریک انصاف جلسه کړې و. خو د ماجد نظامی خبره پنجاب تر ټولو غټه صوبه ده او هغه ته کامیاب جلسه کول نور غوندونو ته سیاسي خطر جوړوي. اعلی وزیر ګنداپور هم په خپل بیان کې په وفاقي واکمن حکومت د درغلي او تورن هم لګولي. د پیښور خبريال عبدالرحمن مشاد رډو ته وویل د یاد ګوند هر جلسې نه وړاندې د نهمې مې د پیښې ذکر په میډیا کې هم زیات شي او زیاتره وختونه حکومت داسې بیانونه هم جاری کوي چې ګنې دغه پیښې ذمہوار به نیولې کیږي. د دغه خبره مقصد دا وي چې د تحریک انصاف ګوند کارکونکي ویاروي
چې هر حکومتي اغي کوشش کوي چې زیات نه زیات خلک د جلسې ته رانشي نو اغي مختلف چرته کنټینر لګي چرته دفعه 144 لګي چرته نور په میډیا باندې داسې خبرې کوي چې خلک رانشي.
دغه جلسه لپاره ټول منسوبي او اعلان د اسلام آباد د پاکستان تحریک انصاف موجوده قیادت کوي. نو د اسلام آباد خبريال او تجزیه کار سجاد ترغزي مشال رډيو ته وویل اسلام آباد کې هم د 8 ستمبر جلسې ته ډیر مشکلات جوړ شو. تحریک انصاف ګوند کوم ځای غوښتو هغه ورنکو او څنګه جاني چوډي رل رسیمه ده هغه ته د جلسې اجازه ورکړو. نو د زیاته کړه چې ممکنه ده په لاهور کې هم ورته په کوم غیر آباد ځای کې د جلسې اجازه ورکړي.
بیا حکومت سره یو بلا طریقہ دادا چاہی با پا میڈیا باندھے خصوصاً پرائیویٹ میڈیا دا یا سرکاری میڈیا دا کوشش کئی چ دا جلسہ یا تو خوب براہ راست تو نخی او یا دری کم کوریج شی لگتا سو کہ دا اسلام آباد جلسہ گو رہی دا اسلام آباد جلسے چکم مین جلسہ وا دا آگے دیر تقریرونا آگے موجودہ میڈیا نشر نکڑا.
پاکستان تحریک انصاف گن په لاهور کې د جلسې د پاره خپل کارکونکو ته خو پیغامونه جاری کړي خو لا هم نه ده معلومه چې دوی ته د لاهور په مینارې پاکستان کې د جلسې اجازه ورکیږي او کنه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو سازمان غړو له حکومت غوښتي دي چې په زرګونو بې روزګاره ډاکټرانو ته د دندې او نورو ته د مراعات ورکړي. دوی پرون په پیښور کې د صوبایي اسمبلی ودانې مخې ته مظاهره وکړه او ویل چې له چارواکو سره یې څو ځلې مذاکرات کړي دي خو پر دې سربېره یې غوښتنې نه منل کیږي. د سازمان غړو او مشرانو له حکومتي پلاوي سره تر مذاکراتو وروسته احتجاج ختم کړ او د پیښور خیبر سړک هم د ګاډو د تګ راتګ لپاره پرانسته. په دغه اړه د وسیم سجاد راپور او روچ د مظاهره چانو په نارو پیلي
دا اوازونه د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د احتجاج دي. احتجاج د سپتمبر په 19مه د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د خپلو غوښتنو لپاره په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ودانۍ مخ ته وکړ. په احتجاج کې د ټولې صوبې د بیلابیلو هسپتالونو نه ډاکټرانو شرکت وکړ. احتجاج کوونکو د څو ساعتو لپاره خیبر روډ هم د هر قسم ټریفیک لپاره بند وساتو. د احتجاج په وخت د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي ویان ډاکټر فیصل بارکزی مشال ریډیو ته وویل
زمونږ 6000 ډاکټر چې کوم دی هغه بے روزګار دي، زمونږ چې کوم میډیکل سټوډنټ دي هغه په فیسونو کې 300% اضافه شوې ده، زمونږ لپاره سکیورټي نشته دی، زمونږ چې څومره پیریفری هسپتالونه دي هغه تباحال دي، هلته سہولیات نشته، دوایانې نه ملوېږي، زمونږ چې څومره ایم ٹی آئی دی هغه دې سیاحت کار دی، څومره ایم ٹی آئی هاسپټل دی هغه تھرډ پارٹی اوسه پورې آڈیټ نه شوې.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه د وړاندې نه هم د غوښتنو لپاره وخت پر وخت مظاهره کړي او حکومت یې پر خپلو مسایلو د خبرولو لپاره خبري غونډې هم کړي دي. د اسمبلی د ودانۍ مخې ته احتجاج کوونکي ډاکټران وویل د حکومت سره وخت پر وخت مذاکراتو کول وروسته یې هم مطالبات نه دي منل شوي. په خبر ټیچنګ هسپتال کې ډاکټر او د دغه هسپتال د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې غړي فرحان سعید مشال ریډیو ته وویل
پښتو یو متل دی چې تنګ شي نو په جنگ شي. زمونږ ډایډاک کمیټه مقرره شوې وه د دې غونډې د دې هلې ځلو نه مخکې، په هغې کې زموږ چې کوم حکومتي چارواکي دي په هغې کې اختیارمن خلک لکه چیف منسٹر، هیلتھ منسٹر، دې ټولو سره دروازې چې کوم دی هغه ناک کړی شوې، هغو سره مونږ خپل پیغامات ورسوله چې دا ډاکټران دي دا خو ستاسو د دې قوم بچی دي او د دې انامپلایمنټ د دې فرسټریشن او د دې سیزونو د وجې نه دا انامپلایمنټ بل قوم سی والے پر دې سره سره چې کوم برین ډرین یو ګراف دی هغه هم بر باندې روان دی، هغه هم د یو غټ وجه لري.
د احتجاج پر وخت د ځوان ډاکټرانو اتحادیې وفد د حکومت سره ملاقات وکړ. د دغه ملاقات مشري د صوبې د صحت وزیر کوله. په ملاقات کې ډاکټرانو ته باور ورکړل شو چې د هغوی مطالبې به ومنل شي چې د هغې وروستو ډاکټرانو احتجاج ختم کړو. ځوان ډاکټرانو د احتجاج ختمولو سره دھڑکه هم ورکړه که د دوی مطالبات دا وار ونه منل شو نو دوی به احتجاج ټولی صوبې ته وغځوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو سیو راپور د روغتیا په اړه باندې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون د مارچ چنې پیښو په اړه د بیدارې نړیواله ورځ نمانځله. دغه سازمان مارچ چنې پر نړیوال کچ عامي روغتیا ته لور پیښو چیلنجونو سره یو چیلنج بللی دی. سازمان وایي چې هر کال په نړۍ کې د مارچ چنې 450,000 پیښې کیږي چې ورڅخه سباندې 113,000 کسان مري. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې ده چې له وجل شو څخه 70% خلک د جنوبي آسیایي هیوادونو سره تړاو لري. په پاکستان کې خلک تر مارچ چنې وروسته د درملنې په اړه څومره پوهاوی لري او ډاکټران یې څه علاج ګڼي؟ خالد نیاز په دغه اړه راپور راکړي.
دو دیرش کلنه سیما د 400 نو خارتا واده شوې ده. دوای پیغلتوب کی مارچ چلی وا چیل رسته بی هوش شوا،
ټول وجود مې پړسی د لوزه پازه او بس په پوزه و مې وینه راتله او بس ډیر حالات مې خراب او بس بیا بوت لم هسپتال کې داخله کوم.
سرخار اسلام آباد کی ماحولیات باندې کارکون کی خبريال علي جابر ملک مشال ریډیو سره خبرو کی اوې. پاکستان کی د مارچ چلو په اړه د پی خوش میری نشتا او د مار چیچلو نه پس چی کوم انټی وینم د انسان ژوند بچکوي هغه هم هر هسپتال کی شتون نلری.
جو ریسکیو 1122 جو واحد اداره نه جس نے یہ کام کرنا ہے
ریسکیو 1122 یوازینې اداره چې دا کار کوي هغه نور خطرو ته خو ډیره توجه ور کوي ولې د مارانو حواله سره د دوی فوکس کم دی. صرف چکلا پشکال مونسون یا سیلاب راشي نو د هغه نفس ضلع انتظامیہ ریسکیو او پی ڈی ایم اے دی حواله سره پوها ور کوي ولې دا ډیره محدود کچه باندې وي. مسله دادا چې مونږ ته د دې د خکولو ضرورت دی چې ولز ځان څنګه د مارانو د زینو نه بچ کولې شي او کچری دوی ته کله مخې تراشي نو بیا به ځان څنګه بچ کوي.
هابیټټ سن سے دور کیسے رہنا انہوں نے اور اگر کبھی سامنے آ جائے تو اس سے بچنا کیسے ہے.
بلخوا د پیخور لیڈی ریڈنگ ہسپتال د ایمرجنسی سانگے ڈاکٹر فیصل وائی هر مار زهريلا نوي چې کوم تن مار اوچي هغه ته حوصله نه دی بیلل پکار. ډاکټر فیصل وای د مریض د جسم متاثره حصینه لاندې غتا کې هودو سره دی لوپټا یا بل څه توکړل شي او متاثره حصہ اړکول نه دی ډډ وکړل شي.
مریض الټه ډېر کوي نو مطلب دا مې وساین دی چې دا مار خطرناک دی. یا د مریض بلډ پریشر کمیږي یا په مریض باندې سترګې پټیږي نو دا یو ساین دی چې دا مار زهریله او یا د ساه بندیږي دا موږ سره یو ساین دی چې دا مار زهریله دی. خو هغه بیا هاسپټل ته چې راورسې نو هغه بیا ډاکټر ډیسایډ کوي چې څومره د زهرو ګولۍ ولور چې سمره ورته مطلب انټي سنیک کوینوم سویچ کم دي چې هغه ورته سمره ورکی.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او شمیرو تر مخه په پاکستان کې هر کال د مارچ چلو سلویخ زره پیخي را مخته کیږي چې پکې اته زره دوه سوه کسان ژوند بیلي. طبي پوهان وایي د مارچ چلو نه پس په وخت علاج سره د ګڼ شمیر خلکو ژوند بچ کیدی شي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو
اوریدونکو هم دغه سره د روانې خبرونې نیمایې ته رسیدلی یو. نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه واورو. په سویلي وزیرستان کې د پوځ پر پوستا په وسلوال برید کې شپږ پوځیان وژل شوي او لس نور زخمیان شوي دي. د فوج مطبوعاتي څانګې ویلي دي چې د وسلوالو پوځیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې پنځه وسلوال هم وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په نوهار کې د ډینګي تبې له وجې دوه تنه مړه شوي دي. د نوهار د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس ویان مشالې ډوته ویلي دي چې د ډینګي دوه ناروغان روختون ته وړل شوي وو چې وروستو یې سا ورکړه. د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو وزیر امیر مقام ویلي دي چې حکومت د بې اسناد افغان کډوالو استلو تجمن دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال په وینا کې زیاته کړه چې په دې اړه د اسلام آباد په تګلاره کې څه بدلون نه دی راغلی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف استازو تور پورې کړی دی چې وفاقي حکومت د اسټیبلشمنت په خوخه پایین کې ترمیم کول غواړي. بلخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عباد الله خان ویلي دي چې وفاقي حکومت پر شپږویشتم آئینی ترمیم له ټولو ګوندونو سره سلا مشوره کول غواړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال ولسمشر کاملا هیرس با را روانه ونه د یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره ویني. بلخوا د یوکرین د ولسمشر دفتر ویلي دي چې زیلنسکی با له پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره هم ملاقات کوي. اوریدونکو دا مهم خبرونه اوس یو شمیر سیمه ایزه او نړیوالو چارو ترازو. د اسرائیل د دفاع وزیر د لبنان د حزب الله پر وړاندې پر بلې جبهې د تمرکز خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي پر ضد د اسرائیلو جګړه روانه ده. په لبنان او سوریا کې د مخابراتي وسیلو وروستیو چاودنو د حزب الله غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د هغه ډلې مشر حسن نصر الله ویلي دي چې اسرائیل په هغه چاودنو کې له سرې کرخې اوړېدلې دي. اسرائیلو لا رسمن په دغه چاودنو کې د ککړتیا د تورونو په اړه سن دي ویلي. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د اسرائیل دفاع وزیر یواف گالانت وایي د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی چې هغه میړانې، ارادې او استقامت ته اړتیا لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې گالانت دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته داسې مهال وکړې چې د سیشنبې او چهارشنبې په ورځو په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې له دیرشو زیات کسان ووژل شول او نږدې درې نیم زره کسان ټپیان شول. د راپور له مخې ظاهرین اسرائیل په دغه برید سره چې پیجرونه یا پیغام لیږدونکې وسیلې، مخابرې او نورې الکترونیکي وسیلې چې حزب الله یې ډېر کاروي، د دې ډلې غړي او ملاتړې په نښه کړي وو. په داسې حال کې چې اسرائیل او حزب الله د پنجشنبې په ورځ د پولو په اوږدو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ. د حزب الله مشر حسن نصر الله وویل چې اسرائیل په دغه برید سره له سرې کرښې تیر شوی او په وړاندې د غچ اخیستو ګواښ وکړ. نصر الله وویل اسرائیل په دغه برید کې په زرګونو پیجرونه په نښه کړي او هغه یې الوزولې دي. حزب الله د خپل مشر له څرګندونو سره هم مهاله اعلان وکړ چې د اسرائیل په شمال کې په څلورو ځایونو بریدونه کړي دي. اسرائیل وویل چې پولې ته نږدې په دغو بریدونو کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې د تیر کال د اکتوبر په اوومه پر اسرائیل د حماس لخوا له برید وروسته چې اسرائیل په وړاندې په غزه کې جګړه پیل کړې، د حماس په ملاتړ له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېله شوې ده. وروستیو بریدونو ته په پام د نړۍ ډیرو مشرانو په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې په لبنان کې بې ساري چاودنې به په سیمه کې روان کړکېچ لا پراخ کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز له ټولو اړخونو غوښتل چې له زغمه کار واخلي. هغه په مادرید کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي خطر بیا زیات شوی دی. عباس غوښتنه وکړه چې مادرید دی په منځني ختیځ کې د سولې په اړه هغه ته د ورته د یو کانفرانس کوربتوب وکړي چې درې دېرش کاله مخکې انکړی وو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان چې له اسرائیل سره د هیواد اړیکې کړکېچنې دي، اسرائیل تورن کړ چې په هغې ستراتیژۍ سره چې مخته کړې ده غواړي جګړه لبنان ته وغځوي. په لبنان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې سفیر مشتبه امانی چې د سه شنبې د ورځې په چاودنو کې ټپي شوی و تهران ته لیږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په لبنان کې له ټولو اتباعو غوښتي دي چې ډېر له ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي او خپل امنیت ته پام وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
دا خیبر ضلع د تیرا میدان سوداګر او مشران وایي چې حکومت د هغه دکاندارانو ته تاوان ورکړي چې د اګست په 12مه د ملیشي ځواک او وسلوالو ترمنځ په انخته کې دکانونه په توغندې ولګېدلې وو. هغې مشال لیډو ته ویلي دي چې حکومت ورسره د تاوان ورکولو ژمنه کړې وه چې پر یوې میاشتې پوره کېدو سربیره نه ده پوره کړې. ملیشي ځواک تر پیښې وروستو ځایي مشرانو ته ویلي وو چې دوکانونه په غلطۍ لګېدلي دي. په صوبایي اسمبلۍ کې د سیمې استازي وایي چې د وزیر اعلی له مسلې خبر کړی دی او هغه ورسره اغېزمنو ته د تاوان ورکولو ژمنه کړې ده. فرحات شینواری تفصیل راکړي.
د باډي او تیرا ملک دین خیلو کمی کمیټه مشر عبدالواحد پریدی مشال او ریډیو ثویل چې په کار د ریاست د دوی مال او ځان تحفظ یقیني کړي او چې د دې ډزو په تبادله کې د ځایی دکاندارانو کوم تاوانونه شوي دا غي معاوضه دی ورکړل شي.
په کار دا چې ریاست زمونږ د دې صبر نور امتحان وانخلي او زمونږ علاقې ته د خپل فرض پوره کړي. مونږ د د سر او مال تحفظ په هر صورت کې یقیني کی او دا چې کم نقصان زموږ شوی دی د زر تر زر د یزالو کې چې دا مونږ وس بیا راوچتیګو نو بالکل په دې احتجاج کې خو خبره بداوی چې په احتجاج باندې بیا زموږ دا نقصانونه زاله کوي او دا نقصانونه راته پوره کوي یا زموږ د دکاندارانو له معاوضه ورکې نو احتجاج نه مخ کې چې ورکې نو دا ډیره خوي. ریاستي ادارو نه پر زور مطالبه کوم چې کا دا غلطي دوه منل دي نو چې منل دي نو د دې یزالو ولې نکیدا د فوري تور د یزالو شي.
د تیرا تاجر یونین شرانو ویلی چې سږ کال د اگست په 12مه نیټه وسلوالو سره د نخطې په محل د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شو مارټر ګولیو باندې د دوی مارکیټونه په نخښ شول چې یو شمیر دوکانونه پکې وسوځیدل او یو اندازې مطابق 1 کروڑ روپۍ تاوان ورته رسیدلی. د ملیشیا ځواک د تیرا رایفل لا په دې اړه دستي څه نه دی ویلي خو د دغې پیښې نه په سم دستي ځایي ولس ته ویلي وو چې دا په غلطۍ سره لګېدلی او معاوضه به یې ورکړل شي. د خیبر ضلع د باډي او تیرانا د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالغني پریدي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغې دکاندارانو د معاوضې فایل د خیبر پختونخوا وزیرالعلی ته رسولی او هڅه کوي چې مالی مرسته ورسره وشي.
سیم سیب چې کوم دی اوله کړی دی سیم سیب سره باقاعده په باندې ډسکشن شوی دی چې مونږ د تیرو غریبول خلک دي غریب خلک دي دغو خلکو تاول شوی دی. انشاءالله زه به دوباره بیا هم نوټس کړي سیم سیب راولم چونکه حکومتي کورونه داسې وي چې پروسس لږ سلو وي. انشاءالله د مونږ د صوبایي حکومت طرفه چې کوم هم کوي کاغه د سیملې په فلور خبره وي انشاءالله زه به یې کوم کاغه د سیم سره خبره وي انشاءالله ما سره کړي نو زه به دوباره هم چې کوم دی ریمایندر ورکړم. او دا شاند چې کوم دی شیلنګ کې دغو خلکو دکانونه سوي دي دغه تاول شوی دی. انشاءالله چې تر کومه پیرم کېږي صوبایي حکومت طرفه مونږ بھرپور کوشش کوو.
تیرا میدان درې ته په 2018 کې بے کور شوی خلک ورستانه شوی. د تیرا میدان ولسی وګړي وایي چې وا اوږده موده پسې خپل بازارونه او کورونه آباد کړي او اوس یې وار بیا پکې د بدامنې پیښې زیاتې شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د خیبر پختونخوا د جنوبي زلو د 12 او 12 ټولګیو زده کوونکو د آزموینو د نتیجو پر ضد مظاهره کړې دي. په پیښور کې د وزیر اعلی دفتر مخې ته د پرونی مظاهره ګډونوالو دعوا وکړه چې د بنو د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیمي بورډ د سګنې نتیجې دومره خرابې دي چې دوی اوس د مقابلې په امتحانونو کې برخه نشي اخیستې. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې بورډ دې د دې نتیجو د پلټنو امر ورکړي. د تعلیمي بورډ چارواکو د خیبر پښتونخوا حکومت له د زده کوونکو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. اسما ګل راپور راکړي.
ایمو درس له بچون سفر کیږي 2000 اور کی میں کمپٹیشن نو وتل صدا ورته بیا
یو دغه احتجاجي اونډ کې شریک د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو ابوبکر صدیق مشال ریډیو ته ویل چې یو خوای علاقه جنگ زپلی دا ولی بل اڑختي د سیمز د کونکو امتحاني نتیجه خراب شوی
تاسو دا پته وی 14 فیسی ریسنتلی ریزلت ناون شو پاکه مونږه احتجاج راو بسل چونکی هغه ډیر ظلم پنو پړو کلو زمو سره نو په بارے کې مونږه احتجاج په بنو کراو بسلو هغه د جاج کې مطالبه نشو مونږ مونگ پشاور تک کنورٹ کر لو مونگا نن 19 اف سپٹمبر باندې پشاور کې احتجاج دے چرت د مونږ سره مطالبات او منل شول موست ویلکم مونگا باندې سره اگری وی کنه شول منل دا ریاض مونگا دا روډونه مونگا دا فورس مونگا مونږ بدلته کې روډونه باندې کوي
د پیښور وزیر اعلی هاوس مخته د بنو بورډ یو لسم او دولسم جماعتونو د نتیجو پر زد را جوړ شوی احتجاج غونډه پر مهال د بنو سټوډنټ فیډریشن صدر مجاهد مشال ریډیو ته ویل چې پر لپسې لتر دوو کلونو راهسي د سیمز د کون کې لکړونو سره مختی
پهلا مطالبه زمونږ دا سره چې په کوم ځای وخت کې د بنو ډیویژن کمشنر دی هغه د بنو ډیویژن لري شي ور سره ور سره د بنو بورډ لري
د ذکر وړ لا چې روانه ونه هم د بنو بورډ د کون کې چې د مختلفو سیمو سره تعلق لرو د یاد بورډ مخ ته احتجاج کړي وو چې پکې یې ټول پړ هم کړي او له هغه وروسته د بنو بورډ چیرمن او کنټرولر هم ترانسفر کړل شوی آسمه ګل مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیز خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو بنسټ عورت فاونډیشن په سواد کې دوه ورځې روزنیزا غونډه را جوړه کړې و پوند کی خبر اعلان او رختي کارکونکو زده کونکو غډونو کو چې پکې پر خزو نرخزیو او ماشومانو د تشدد د مخنیوي پاړه باسن او شو فعالان وایي چې د قوانینو پر موجودګي سربیرا پر خزو نرخزیو او ماشومانو د تشدد پیښې کیږي نو ځکه په دې اړه په ټولنه کې د پوهاوی اړتیا ده نیاز احمد خان تفصیل راکړي
تربیتی ورکشاپ ته وینا کوونکی د ځای غیر سرکاري ټولنې مشر ډاکټر یاسمین ګل وایي چې د سیمه کې زیاتره خزي په کور د نه جسمانی او ذهني تشدد لدی وجه برداشت کوي چې دوی خپل پریاد چاته وړي نشي
تشدد ډیر قسمونه دي ذهني تشدد دی جسمانی دی د معاشي دی نو دا دومره قسمونه دي چې هغه کې هر قسم چې دی نو هغه تشدد دی
تربیتی ورکشاپ چې پکې د سیمه د سیاحت کاروندانې د جانزیب کالج تر شلو نه زیات هلکان او جینکو ورسره خبري اعلان او کتوکو ورته د سواد وکیل منهاس یوسفزای چې مقامی ټولنې لخوا خزو ترخزیانو او ماشومانو ته قانوني مرستي ورکوي وایي چې کورنۍ تشدد کول جرم دی او دغه لپاره متاثره د قانون مرستي اغستای شي
زموږ بدقسمتي ده چې قانون شته خو قانون نسو خبر نه دی دغه لپاره نن د سیشن وشو چې بده کې دوته آگاهی میلو شي دلر شي د خبره مخې ته نور خورګي او په دغه شان سره کورنۍ تشدد د دخیږي نو چې د خلک لګوټي راویغ شي
تربیتی ورکشاپ کې شریک د سواد خبريال اس مطالعه خون چې پښتونخوا ریډیو کې کار کوي وایي چې ډیر نوی خبرې او معلومات یې زده کړل
موږ ته خپل باندې به حیثیت صحافي د بس زونو پته نه نو دا یو زده کړل کې یو سړی موږ ته راشي او هغه باندې داسې تشدد شوی نغه موږ ټیټ کاو څنګه هغه خبر و موږ اورو څنګه دغه خبر و موږ کې موږ فارورډ کاو څنګه د ټولو نه اهم داسې زده ځکه نور خو سيزونه خو بګدا سوي چې په مختلف سیشنز کې راغلی
د بحرین سره تعلق لرونکي همرا صدیق چې زای ټولنه کې د سیاحت کارمندان په حیثیت کار کوي وایي چې د کورنې کورنۍ تشدد خار غنو خزو ته طبي مرستي ورکړي. دغه تربيت نه ورته معلومه شو چې متاثر خزو او ماشومان ته به د قانون مرسته اغستو لپاره مشوره څنګه ورکوي.
مونږ نور چا کورونو ته زو پاغو باندې تشدد کیږي نو مونږ اغوی له وسی اډوایس ورکولې شو. مونږ ته د قانونونو پته ولګی دا چې زمونږ سره حقوق دي، زمونږ سره رائټس دي، مونږ به کوم خبرو باندې دا خپل کولې شو.
د عورت فاونډیشن مشرانو په دغه مهال ویل چې د تربيت مقصد دا هم دی چې د خزو نرخزیانو او ماشومانو سره د زیاتې پاړه جوړ شوی قانون او حکومتي مرستو نه عام ولس خبر شي او دغه قانون نه فائدې پورته کړی شي چې ورسره به په کور دننه او د کار په ځای کې په خزو تشدد کې کمی راتلی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د خالی ورځی اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د کرخی پر غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو
بډوی
په دروی بجو
پام کوا
په چلرنی مو بجو
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
د خیبر پختونخوا د مالدارۍ ادارې د سرویو د نسل او معیاري غوښې زیاتولو لپاره د صوبې د کروندګرو روزنیز پروګرام ته دوام ورکړی دی. دغه پروګرام په کال 2020 کې پیل شوی و چې پکې هر کال نوي کروندګر نمونه ثبتوي او روزنه ترلاسه کوي. د ادارې یو چارواکي ویلي دي چې په پروګرام کې خلکو ته د روزګار موقع برابرېږي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د لاسټاک محکمې او چارواکي ډاکټر اختر مندر مشال لیډو ته د دغه پروګرام او تربيت په خلبانې وای
د دې پروجیکټ کو مقصد دارې چې مونږه په دې صوبې کې په دې وطن کې په دې ملک کې د غوښې پیداوار سی واکو چې دا یو معیار هم خو او مقدار هم خو او بل خلکو ته د روزګار مواقع ملو شي.
نو موږ وای تر شپږ میاشتو کټې ساتلو لپاره شپږ زر روپۍ د کټې په سر او د فربا پروګرام لاندې سروي د غوښې لپاره ساتلو باندې سلور زر روپۍ د سروي په سر ورکوي. تربيت ترلاسه کوونکي زمیندار سفیر الرحمن وای چې تروسه د پیل لپاره د سرو فارم کوو خو د هغه د ګټ پرځه تاوان سیوا دی. ولیدانه پروګرام دوی وای ورته ډیر ګټور پدې هم ښکاری چې حکومتي مرستې پکې هم شته دي.
نو می هو پرم کې اوسنی وخت سره نقصان ډیر دی ځکه چې په سلو نیم پنځه لکه می هراولې او پای ختم کینو بیا په دوه نیم لکه روپیا قصه بوډی نو پای کې هو دوه نیم لکه ای پرې هني بل مزدور دغه په زیاته خرچه کله سرو ساتې له سرو په سر به یو مزدور ساتي. نو ان شاء الله
خو کې د لاسټاک محکمه دا چارواکو په وینا حاضر وخت رجستریشن باندې ځکه چې صوبایي حکومت سره د فندونو کمی دي او کله چې حکومت فندونه دوی ته ورکړي نو رجستریشن عمل به هم بیا پیل کړي او دغه پروګرام به هم دوامدار اوساتي او حکومت دوی ته د فندونو ورکولو ژمنه هم کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مالی ملاتړ د پکتیکا په گیان او برمل ولسوالیو کې د روغتونونو د جوړولو چارې پیل شوې دي. د سپتمبر په 13مه د ولسوالیو اوسیدونکو د روغتونونو تعمیر پر پیلېدو خوشحالي څرګنده کړه او ویل چې نړیوال بنسټونه د ورسره د ژوند په نورو چارو کې هم مرسته وکړي. گیان او برمل ولسوالۍ په کال 2022 کې زلزلې سختې ځپلې وې. نجیب الله لوخیل معلومات راکړي.
د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او ودانیزې چارې به یې د لسو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل مشال راډیو ته وویل
دوه جنرال هسپتالونه چې یو په بیرمل کې په جنګل ګاډ کې او یو په ګیان ولسوالۍ کې په ول واس کې په دې کې جراحي آپریشن هم کې انشاءالله العزیز او صرفا او فیدی به پکې کېږي نسایي ولادي خدمات به پکې انشاءالله العزیز چې په دې سره به ډېر مشکلات ورسره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تن فني انجینر سلطان محمود ویل
انشاءالله د دې خپل وطن دی او په اطمینان سره نقشه تطبیق کوو او کور کوو. نو موږ دې ته ډاډ ورکوو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري تو به موږ کوشش وکړو چې تغونه په سرعت سره او په ښه کوالټي ښه کیفیت سره کور انشاءالله وکړو.
بل لوري ته ځایي اوسیدونکي د دوی په ولسوالۍ کې د روغتونونو پر جوړولو د کار پیل ته خوښ دي. وایي په دې سره به د دوی ډیری روغتیایي ستونزې هوارې شي. یو بل ځایي اوسیدونکي محمود ویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانې پرانیسته وشوه. موږ ډیره مننه کوو چې دا زمینه یې مساعده کړه. یقینا چې دلته د موږ 95% مشکل انشاءالله د دغه شپخانې په جوړولو به حل شي.
د پکتیکا اوسیدونکي زیاتوي اقتصادي ستونزې د تېرې زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاوو نشتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایی اسانتیاوی دغه علاقه نه لري. بیمارو چې جوړ شغه بیمارو تقریبا تر ولایت او گردیز کابل پر دغه خلکو وړ او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوی دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړای او په غلیار کې هغه وفات شوی دی. وجو دا و چې دلته کې روغتیایی دغه اسانتیاوی نه
وي. یاد دی وی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظر نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تیرو دوه لسیزو کې د دې پرا ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امین ګنډاپور اعلان کړی دی چې په دې صوبه کې به د جرګو نظام بحالي. په دې اړه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي دي. زیاتره عام خلک د دې اعلان هرکلی کوي. وایي چې د جرګو له لارې به په کم وخت کې بغیر له کم خرص ستونزې هوارې شي. خو د قانوني چارو ځینې پوهان بیا وایي چې په یوه صوبه کې به دوه نظامونه څنګه چلیږي، ځکه چې د دې په وینا د جرګو نظام به له عدالتونو سره متوازی یو بل نظام وي چې په قانون کې هیڅ گنجایش نشته. تفصیل په دغه راپور کې اورو چې شنواز ترکزی جوړ کړی.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د جرګې نظام د بیا بحالولو اعلان کړی. دغه جرګه نظام د پاکستان د عام قانون تر غځېدو وړاندې په قبایلي ضلعو کې وو، خو په 2013 کې د مئی په میاشت کې دغه د اف سی آر د قانون د ړنګېدو وروسته د جرګې قانوني نظام هم ختم شوی. اعلی وزیر علی امین ګنډاپور د ستمبر په 13 د صوبای کابینه غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې ویلي
لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے عوام کہتا ہوں کہ ہمیں بھرپور امید ہے.
دا امن و امان په حوالے سره مو د عوامو د مرستې تمه ساتو. زمنګ یو خو جرګه او د مشرانو نظام دی، مو هغه واپس فعالو. غونډې مور سره روان دي. مو په یو لوی جرګه کې د ضلعو سره غونډې کړې وي. اوس په هر ضلع کې غونډې کیږي. دا هغه چې څومره هم ستونزې دي دا هغه علاج به کیږي.
اونګه تمام جته به مسائل هه اور سب کا انشاءاللہ مداوا ہوگا.
د علی امین ګنډاپور دغه بیان چې ډیر زر په خواله رسنیو خبر شو. د کوم چل خور باندې داسې خبره چې ګینه د جرګې نظام به حلول خدي او یا ګینه خن ندی نه دا شوی. د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړي مولانا خانزیب مشال لري ته وویل جرګه ډیر ښه نظام دی، خو د زیاته کړي چې په تیر وختونو کې سرکاري جرګو په ځای د دې چې مسلې هواري کړې وي لانجې لا زیاتې کړي. نو جرګه نظام بیا څنګه پکار دی؟
په ریاستی کچا په حکومتي سرکاري توګه باندې هم جرګیز نظام غوره دی، خو شرط د دې لپاره دا دی چې دا د عدالتي نظام برخه شي او آزاد او خپلواک جرګیز نظام دی. د بده مرغه نه د دې حکومتي جرګیز نظام نه زمونږ غیره طرحه چې کوم ده نه هغه په دې حواله باندې ده چې تیر وخت کې کم د پښتونخوا د نوی ضلع دی پخوانی فاټانو په دې کې د ایف سی آر او د پولیټیکل ایجنټ لاندې جرګیز نظام او دغه د درغلۍ د ګڼکپۍ او د بټخورۍ چې کوم دی یو جاله جوړه شوې وه، ښودلې او ټاکلې انصاف او جرګې به په هغې کې کېدلې او په رڼا ورځ باندې به جرګه او انصاف ټول په ټوله د دغه سرکاري څوکو چارواکو لاندې خرڅېدل.
مشهد ریډیو د محمدو د لکړو تحصیل اوسېدونکي او د صافو قبیلې یو مشر او ملک گلشاہ صافی سره خبرې وکړې. گلشاہ صافی وویل دغلته د خلکو په عدالتونو کې هم مقدمه روانه دي، خو کلونه وشو چې په ډیرو درخواستونو چې د لانجو د هواري لپاره په عدالتونو کې پراته دي فیصله پی نه داورولې شوې.
موږ عدالته یو تحصیل صافو کې یو جرګه جوړه کړې ده، هغې له موږ نوم ورکړی دی صافی قومي قبایلي جرګه، چې هغه که تاته زه ووایم د ننه پورې موږ د مادنیاتو مسلې موږ هواري کړلې، موږ د دښمنانو مسلو هواري کړي دي، موږ دغه شان ته په علاقه کې زنانو د طلاق مسلې یاد جدادونو مسلې، نو دلته د خلکو اعتماد بالکل په عدالتونو باندې نشته. تا ته زوې مزه په خپل باندې زما د مدنیات یو جګړه ده، او تقریبا چې 38 میاشتې وشولي امنګ ته کومه فیصله عدالتونو را نه کړن، او عدالت بیا زمنګ مجبور شلو او عدالتونو ته منګ درخواست وکړ چې زمنګ دا کیس چې کم دی دا جرګی ته ولېګا.
ګلشاه صافی زیاته کړه چې ملکی قوانین هم شته، عدالتونه هم شته، خو د هغې باوجود د لانجو هوارو ورو ده پر قامی جرګه هم روانه دي. په قانون کې په قبایلی جرګو هیڅ بندیزم نشته. د انګریزي ورسپانې دی نیوز د اگست میاشتې 2023 د خبر تر مخه سپریم کورټ په یو فیصله کې ویلو جرګه یا پنچایت د آئینی اصول د لاندې نه چلیږي، او دوی په ډیرو ځایونو کې د آئین او د قانون په ضد هم دي. خو تر دغه وړاندې سپریم کورټ او نور عدالتونو بیا د جرګې ګڼ شمېر فیصلې برقرار هم ساتلې دي. د اعلی وزیر ګنڈاپور دغه اعلان خو په عدالتي او قانوني نظام بے باوری خو نه ده. مشهد ریډیو هم دغه پوښتنه د پېښور های کورټ د وکیل علی گوهر دورانی نه وکړه.
چې کوم د فاټا د خلق دی د مرج ډیسټریکټس دا هغه دا غواړي چې زمونږ ته د جرګې سیستم بحال شي، ځکه په عدلی چې کوم دا نارمل عدالتي نظام دی هغه باندې چونکه ټایم ډیر زیات لګي، په دې کې قانوني بیا چې سخم دی هغه دا دی ناغزم شو ازلا چونکه ټول دا پښتونخوا ای صدا نه دلتا بیل قانون سازی کول د آرټیکل 25 منافی دا، خو په هغه کې هم بیا دا خبرشتا ریزنیبل کلاسیفیکیشن والا یو خاص طبقه د پاره قانون سازی کوي ناغه تاسو کول شه.
د جماعت اسلامي باجوړ یو مشر سردار خان چې د پخوانی فاټا د انضمام په تحریک کې فعال وو، مشهد ریډیو ته ویل 22 لکه مقدمه د پاکستان په عدالتونو کې پرتی دي چې فیصله نه دي شوې. د زیاته کړي جرګه خ نظام دی، او د هم ویل که جرګې نظام بحال شي نو دا به هغه شان نه وي لکه پخوا چې به د اف سی آر د قانون د لاندې پولیټیکل ایجنټانو جوړولې.
نظام خو نشته دی ځکه چې هغه خو د مرکز نه په آئین کې به یو تبدیلي او دغه غواړي، نو هغه شان پوزیشن خو به نه وي. خو په هر صورت بیا هم د جرګې یو ښه آپشن دی او د جرګې سره مسئلې حل کیږي.
خو د اف سی آر د ختمولو او د پخوانی فاټا په صوبه کې د زم کولو په تحریک کې تر ټولو زیات فعال او د پېښور های کورټ وکیل اعجاز مومن مشهد ریډیو ته وویل لا خو د جرګې نظام په قانوني شکل کې نشته، البته پښتانه د عدالت بهر جرګې کوي او هغه خې هم دي او فعال هم. خو د اعلی وزیر ګنڈاپور د اعلان په حواله سره زیاته کړه
زه خپل دې ته حیران یم چې دا به دې د کوم قانون لاندې به دا جرګه بحال کوي یا د جرګې به اعلان کوي چې دلته به هر څه په جرګه باندې کیږي، ځکه چې دلته یو عدالتي یو سیستم دی یو نظام دی، او د اف سی آر خبره چې څو پورې ونو هغه خو یو بل نظام و یو بل سیستم و. پاکستان په آئین کې داسې څه خبره هم نشته دی چې د عدالت سره سره به جرګه چلیږي، نو دا خو زما په خیال چې داسې غیر منطقي غونډه کې یو خبره ده کړې ده. د دې امپلیمنت کېدل یا د امریکا ول هډيره مشکله ښکاری، ځکه د دې لپاره بیا د اسمبلی نه بل پاس کول غواړي ترمیم به پاین کیږي.
اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور دا هم اعلان کړو چې دوی به چیک پوسټونه معنا په سرکونو د تلاشي پوسټونه ختم کړي، ځکه د ویلي چې دغه پوسټونه نه وګړي ته مشکلات دي. نو آیا د پوسټونو د ختمولو دغه جواز چې ګینه ولست پرې مشکلات دي کافی دی؟ او بل دا چې ګینه د پولیس لیویس او خاصدارو پوسټونه که ختم شو نو بیا کوم بل ځواک خو به دغه خالي ځای نیسي او کنه؟ مشال ریډیو هم دا پوښتنه د خبریال حق نواز خان نه وکړه.
زما خپل سوچ دا دی، زمونږ هم په ذهن کې دا سوال لازی پکار ده چې وویل شي چېرې په دې چیک پوسټونو باندې
فائدہ سے شوی دا آیا سمرا طرح اگر نیولی شوی دی سمرا بارودی یا چودی دن کی مواد نیولی شوی دی سو فائدی شوی دی دو ایم دقا دا جی پا صوبہ کی دا امنیت یا دا پولیس کدا فوج پا حوالی سا لکا دقا ذہنونو کی دا خلق و راضی چیارا حسنا چی پولیس او دقا لیویز والا لری شی و دا دی پا زی باندے حسنا چی فوج پا دقا چک پوشنو باندے را شی
خود اتر اسم آئینی بدلین ارس تو پاوز یا هر وفاقی ادارا چی صوبہ کی چا کول غواری د صوبای حکومت په مشوره او اجازت پې کوي د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په پولیس آرډر یا پولیسو قانون کې هم د عدالت نه بهر د لانجو د هواری کونسل جوړ کړي چې هر تاڼه کې فعالیت لري هم د غشان سمو د وړاندې د کمشنری انتظامیه په مشرۍ کې د لانجو د هواری او بل قانون الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن معنی د لانجو متبادل نظام راوسته چې هغه ته هم د دیوانی مقدمو اوریدنه او فیصلې ور باندې کیږي د اے ڈی آر په نظام په تیر وختونو کې ځینې سیاسي او سماجی ډلو ټکونه هم کړي وو شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
خبر کده هر ځای وي حالات که هر ډول وي مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي لمشال سروسی لخبری نړۍ سره پاتې شي